ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې سلیریشتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ بجې، افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د برېټانیا اولس د ټول پښتنې یا ریفرندم په وخت د یورپی یونین پرې خودو په حق کې رائے ورکړې، او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي اکتوبر کې به د خپل عہدې څخه استعفا ورکوي.
او د یورپی یونین نه د برتانی جدا کېدو فیصله لوبجې د دغه هیواد کرنسی په 1.5 کال کې په اول ځل تر ټولو ښکته پریوتې، او یورپی بانکونو ته په ریکارډ کچا تاوان رسیدلی دی. د برتانی ریفرنډم د نړۍ د مالیې په مارکیټونو د اوبو د چپو په رنګ اثر کړی دی.
The stability of the foreign exchange markets is of utmost importance for global growth, but currently the foreign exchange markets are extremely nervous.
د پاکستان خارجه دفتر وای پاکستان او افغانستان د ګډې سرحدي پولي سمبالښت او دوه اړخیزه مسلو حل په سر سلا مشورې لپاره د اعلی کچې یو میکانیزم باندې سلا شوې دي.
په تاشکند کې د شنګای مرستي تنظیم د غونډې په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یو بل سره لیدلې دي.
او د افغانستان امنیتی چارواکی وای د ننګرهار اکوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په وخت د داعش 1.5 وسلوال وجلې دي.
کوټ ولسوالۍ کې تیر شپه 2:00 بجې د لادلو سیمو کې داعش وسلوال دلې پړلې ده. ولسمک امنیتی پوسټ باندې د لوکل چې عملي جګړه راغله، د دې جګړې په پیل کې تر 1.5 بجې داعش وسلوال وجل شوې دي.
ګران اوردونکو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې به تاسو د برتانیې د ریفرندم د نړۍ په مارکیټونو باندې د دې اثرات، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د علاقې خبرې اترې او یو شمېر رپورټونه او مرکې تاسو ته وړاندې کوو. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
او ګران اوردونکو د نړۍ تر ټولو مهمه او غټ خبر، د برتانیې ولس د ریفرندم په وخت د یورپی یونین پرې خودو په حق کې د 2.5% نه زیاتې رائے ورکړي دي، او نږدې 2.5% خلکو رائے ورکړي برتانیې د اروپایي یونین کې پاتې شي. ځینې یورپی مشرانو د برتانوي ولس رائے یو لوی غلطي بللې. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي د سوچ په خلاف یې د رائے راتلو وروسته فیصله کړې، راتلونکي اکتوبر میاشت کې به استعفا ورکوي. او ویلي دي کنزرویټیو پارټۍ لپاره دي نوې وزیر اعظم لپاره تن وټاکي. بلخوا د برتانی یورپی یونین نه وتو په حق کې اکثریتی رائے راتلو وروسته د نړیوالو مشرانو لخوا غبرګون مخې ته راغلی دی، او دوی په دې سختې اندېښنې ښودلي. د یورپین کونسل صدر ډونلډ ټسک ویلي دي برتانیا د نړۍ غټ مارکیټ دی، دغه فیصله لوی غلطي ده، او زما یقین دی نور ملکونه به په دغه خطرناک اړخ نه ځي. د ناټو سیکرټری جنرل جنس ټاټنبرګ ویلي دي په دې خبر دی چې برتانیا به بیا هم د ناټو کلک ملګری پاتې وي، اتحاد سره به وي، او اروپایي یونین سره به هم مرستې جاري ساتي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي دي په دغه فیصله ورته ډیر افسوس دی، خو د ولسی رائے احترام کوي. د جرمن وایس چانسلر ویلي دي د یورپی یونین لپاره دا بد ورځ ده. د امریکا صدارتي زغل لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ وای دغه فیصله د برتانی سیاست او اقتصاد لپاره حتمی ده. د دې وړاندې نوموړي ټرمپ ویلي دي که امریکا صدر جوړ شو نو د خپلواکه برتانیې سره به اړیکې مضبوطوي.
او د یورپی یونین نه د برتانیې جدا کېدو فیصله لوجې د دغه هیواد کرنسی په 1.5 کال کې په اول ځل تر ټولو ښکته پریوتې، او یورپی بانکونو ته په ریکارډ کچا تاوان رسیدلی دی. د برتانیې ریفرندم د نړۍ د مالیه په مارکیټونو د اوبو د چپو پر رنګ اثر کړی دی. د برتانیې پاوند د کال 1915 وروستو په اول ځل دومره ښکته غورځېدلی دی او د برتانیې او یورپ کمپنو په عربونو ډالره بایللی دي. د جاپان کرنسی ین د کال 2013 راهسې په اول ځل د ډالر په مقابله کې مضبوطه شوې ده او د سرو زرو بیه په اوو کال کې تر ټولو زیاته برتلې ده. د سکاټلند وزیر اول او د سکاټش قومي پارټۍ مشر نیکولا فرګوسن ویلي د یورپی یونین نه د برتانیې ځان لکه دوه فیصلې وروستو د سکاټلند د ازادۍ ریفرندم یو ځل بیا په میز پروت دی. اخوا د برتانیې مرکزی بانک گورنر اعلان کړی دی دوی مالی مارکیټونو ته د مرستې لپاره په عربونو ډالره ورکولو لپاره تیار دي او دا چې د ضرورت په وخت به نور ګامونه هم پورته کوي.
افغانستان او پاکستان د پولیس سمبالغ په میکانیزم سلا شوی دی. مطبوعات وایي د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو تاشکند کې د شنګای همکاري غونډې په محل لیدلې دي او د خبرو اترو محال د پولی امنیت او نظام جوړولو باندې رضا شوی هم دی. ایکسپریس ټریبون رسپانه وایي د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او افغانستان خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ترمنځ ملاقات په وخت افغانستان قومي سلامتی چارو سلاکار حنیف اتمر هم موجود و. د پاکستان خارجه دفتر وایي د دواړو خواوی په دې سلا شوی چې د پولی میکانیزم لپاره به د دواړو ملکونو ترمنځ طریقې کار لپاره د اعلی پایې ډلې وړاندیزونه جمع کوي.
د افغانستان په ختیځه برخه کې چارواکي وایي چې داعش وسلوالو د ننګرهار ایالت په کوټ ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو 15 امنیتي پوستو باندې وسلوالې حمله کړې دي. افغان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په جوابي ډزو کې د 13 تنه زیات د داعش وسلوال بجل شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې پوس او عامو خلکو ته د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویلي.
د بلوچستان ایالت د سرخار کوټه د عالمو چوک سره نږدې تر سره شوی 14 کې لک تر لګه سلور کسان وجل شوی او شاوخوا د خزو ماشومان په ګډون شل نور جوبل شوی دي. د امنیتي چارواکو وینا ده 14 دن کې مواد د یو دکان څخه بهر ولاړ یو موټر سایکل پسې تړل شوی وو. د پیخې زیمواری د پاکستانی طالبانو یو ډلې قبول کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کوټ ښار د پولیسو یو عالی رتبه مشر وویل چې دغه پیښه د کوټې پر ایرپورټ سړک باندې پر عالمو چوک باندې د سوزیو او د میوو پر یو مصروف ځای باندې پر داسې مهال رامنځته شوله کله چې نن دلته د جمعې په ورځ باندې خلکو د روژه مات لپاره سوزی او میوې اخیستلې. د چاودنې له سببه څخه څلور تنه وژل شوي دي او 2 بیا ټپیان دي. په ټپیانو کې 2 ښځې، 4 د سکول ماشومان هم شامل دي. پولیس وی چې دغه چاودیدونکي مواد په یو ولاړ سایکل کې شودل سوي وو چې د یو دکان لمخې درولی وو. د چاودنې څخه شپږ دکانونه، 2 ګاډیانی، 2 رکشې او 15 موټرسایکلانو ته هم زیان رسیدلی دی. نصرالدین بړیڅی پر دغه ځای باندې دکان لري. دی د خپل د دکان د تاوان په اکل باندې وایي.
فلحال تو دکان میں کچھ بھی نہیں بچا، 6-7 لاکھ روپے کی مالتی بس، یہ تو فی الحال کچھ بھی اس میں نہیں، سارے کے سارے تباہ.
زما په دکان کې اوس هیڅ نه دی پاته. 15-16 لاکھ روپیه سامان پکښې وو. دا ټوله برباد شوی دی. ټپیان شوي کسان یې په سم لاسي ډول د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
جکارتا کې حکومتي چارواکو ویل دي وسلوالو د فلیپاین شویلي سمندر څخه د کښتو اوبو مارګیان تختولې دي. چارواکي وایي 14 مارګیانو د کویلې سټاک وړلو چې د سمندر کې یوې وسلوالې ډلې اغوا کړل. د انډونیشیا خارجه وزیر ویل دي د خپل وګړو محفوظ را پیدا کولو لپاره به هر ممکنه هڅه جاري ساتي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې آیا دغه کسان د تاوان لپاره تختول شوي که د فلیپاین تندرو اسلامي ډلې ابو سیاف تختولې دي.
د امریکای سپریم کورټ لخوا د صدر براک اوباما د مهاجرت اصلاحاتو په سر د تعطل سره مخ فیصلې په امریکا کې د میلیونونو غیر قانوني مهاجرینو راتلونکي په خطر کې اچولې دي. صدر اوباما د کلون راهسي د غیر قانوني خلکو لپاره په امریکا کې پاتې کېدو یو قانوني لار راوستو. اصلاحاتو په سر د سپریم کورټ په اته ججانو کې 4 د نوموړي د اصلاحاتو په حق کې او 4 ججانو د دې په مخالفت کې رائے ورکړې. صدر اوباما د سپریم کورټ فیصلې وروسته ویلي هغه د خپل انتظامی اختیاراتو حد پورې تللی دی او دا چې په هیواد کې د غیر قانوني خلکو د راتلونکي فیصله به اوس کانګرس کوي.
که د کولمبیا حکومت او د کیڼ اړخه یاغیانو ترمنځ ډزبندي شوې ده، دغه ډزبندۍ سره به په کولمبیا کې د تیرو 500 کالو راسې روانه جګړه ختم شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د نن چې کوم خبر دی، دا د ټولې نړۍ لپاره یو غټ خبر دی چې په نړیوال مارکیټونو کې او په نړیوال اقتصادي بازارونو یې د اوبو د چپو پرنګ اثر کړی دی. هغه چپې چې کله یو کاڼی په اوبو کې غزار شي، هر طرف ته د هغې چپې خوري شي، نړیوال مارکیټونه ښکته پرېوتلي دي او چې کوم نړیوال سرمایه کاران دي هغه محفوظ ځایونو ته خپلې پیسې اوباسي. د برتانیې ریفرنډم په نړۍ کې یو غټ بحران په داسې حال پیدا کړی دی چې د برتانیې کرنسی پاوند په 10 کاله کې په اول ځل تر ټولو ښکته حد پورې تللی ده. په دې حقله به موږ تاسو ته د نړۍ غبرګون هم وړاندې کوو. په نړیوال مارکیټونو کې دا وخت صورت حال دی او د دې ترڅنګ د نړۍ ردعمل د برتانیې د ریفرنډم په اړه باندې سره چې هغوی اوس د یورپی یونین نه د جدا کېدو یا ځان لکېدو په حق کې رائے ورکړي.
بالکل اکرام، او د برتانیې مارکیټ چې کوم دی هغه په یورپی یونین کې بلکې په نړۍ کې غټ مارکیټ دی، او د یورپی یونین نه د وتو په شکل کې به اوس د دغه مارکیټ مستقبل شوی. په دې اړه باندې به هم د اوریدونکو سره په دې خبرونه کې څېړنې شریکو. خو دا چې د ریفرنډم په وخت باندې 25% نه زیات برتانوي ولس رای ورکړی ده چې دوی په یورپی یونین کې پاتې کېدل نه غواړي. د دغه وروستو د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم استعفا ورکړی ده، ویلي دي چې د ده د سوچ سره برتانوي ولس اتفاق نه دی کړی، نو دی په دغه څوکۍ باندې نور پاتې کېدل نه غواړي. په دې اړه باندې په لندن کې د بی بی سی چې کوم خبریال لري عادل شازیب، هغه سره د ډیوا ریډیو همکار وکیل خان خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل داغه نه پوښتلې او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
د وخت کې وکیل صورتحال داسې دی چې کله نه د دې ریفرنډم د نتایجو اعلان شوی دی، نو په برتانیا کې د یو غیر یقیني صورتحال دی ځای کې پیدا شوی دی، او د برتانیې چې کم پاوند دی کرنسی دا هغه هم 10-15% پورې راغورځېدلې ده. دغه رنګ سټاک مارکیټ چې دی، نو د یو داسې سوالونه راپورته شوي دي چې اوس پورې چا سره هم جواب نشته دی. یو غیر یقیني صورتحال دی. بل د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د خپل عہدے نه د استعفا ورکولو اعلان هم کړی دی. استاد اوریدونکو د بار بدا وایو چې د برتانیې روپا کې د پاتې کېدو کمپین مشري چې وا هغه د برتانیې وزیر اعظم کړی وا، نو هغه دا وایي چې اوس زما دغه ذمہواری جوړیږي چې عوامو زما مخالف کمپین لا ووټ ورکو، نو ما ته اوس اس اختیار نه دی چې زه د برتانیې حکومت و چلوما. او تر سوچ د عام خلکو خبره ده، نو عام خلک دلته کې چې دي، نو اغا چې څنګه د کتاسو د دې ریفرندم نتایج ته وګوري، نو اغا هم ډیر ټایټ او ډیر سخت مقابله وا. یعنی اته سلوي خوټونه چې دي، فیصد ووټونه چې دي، نو اغا یو کمپین اغستې دي، او دغه رنګ 25% ووټونه چې دي هغه بل کمپین اغستی، نو دغه 3-4% فرق نه هم ظاهریږي چې دلته کې خلک چې دي نو هغه ډیر زیات تقسیمو. او د دې کله نه چې د دې ریفرندم نتایج راغلي دي، نو په هغه باندې هم د برتانیې خلک دلته کې تقسیم دي. څوک په دې باندې خپه دي چې را برتانیې به اوس د روپا نه روزي او د برتانیې معیشت په ور سره خرابېږي، خو بل لخته هغه خلک چې د برتانیې د روپانه دراوتلو حامیان دي، حمایتیان دي، هغه په دې باندې خوشاله دي چې برتانیې به اوس یو آزاد او خودمختار ملک جوړیږي، او د دې د وجه به د برتانیې معاشي فیصلې چې دي هغه به پخپل برتانیې کوي، نه چې روپا به کوي، یا د ایمیګریشن یا د کډوالو مسله چې ده هغه به پخپل برتانیې حل کوي. نو د دې د وجه خلک چې دي نو خوشاله دي، نو یو مکس شانتي دلته کې خبرګون مخته راغلي.
عادل شازیب دغه تاسو د وزیر اعظم د استمستفی کېدو ذکر وکړ، دین علاوه نور کو کتی شي په حکومتي کچا سره کم خبرګون لیدل کېږي د حکومت له خوا، دته نور څه جواب ویل کېږي د ریفرندم دغه نتیجو ته؟
د برتانیې حکومران ګوندي کبیا اپوزیشن لیبر ګوندي کدغه رنگ بیا دریم ستر ګوند لیبرل ډیموکریټس وی کبیا په سکاټلند کې تاسو ګوري سکاټش نېشنلیست پارټي دا زیاتره درې چکم ما لومنی ګوندونه یاد کړ دی ټول وکیل تقسیم ودل تکي په دغه ریفرندم باندې، یعنی دا سینما چې یو ګوند چې دین او هغه د برتانیې دراوتلو حمایت کړی وی او بل چې د مخالفت خلق تقسیمو د برتانیې کابینه تقسیم او خپل د برتانیې د کابینه دوه درې ستر چې کم سینیئر وزیران دي هغه د برتانیې د وزیر اعظم مخالف کمپین چې او هغه چې دغه غختل چې برتانیې د روپان روزی دا اغوی مشری کړي وا، نو دی وخت کې دا غی خبرګونم داسې دی چې ک برتانیې وزیر اعظم په خفغان سرګنده کړي دي چې برتانیې به اوس د روپان روزی نو اوم د هغه په کابینه کې داسې مشران دی جان ویټنګډیل شو د کلچر چې کم دلته کې وزیر دی یا بوریس جانسن چې د لندن سابقه میر دی او د برتانیې د وزیر اعظم خپل ګوند چې د کنزرویټیو ګوند دا غي مهمه مشر هم دی او هغه په دې باندې خوشحالي سرګنده کړي دا، نو دغه هم خبرګون مخ تر روان دي خو چې ټول نه مهمه کم خبرګون ته دلته کې میډیا او سړونکو مهمه سترګه کړي دا هغه د سکاټلند برتانیې کې چې دینو سلو بیا واړه واړه دننه ملکونه دي چې پاغې کې سکاټلند شامل دي، پاغې کې ناردرن آیلند شامل دي، پاغې کې ویلز دي او پاغې کې انګلند دي، نو دلته کې داوی لیکيږي چې اوس د ریفرندم نه پس دغه سلورو هوادونو کې بعد دننه د برتانیې چې کم دا سلور یونټ دی په دې کې بعد دننه دغه اوازونه روچتيږي چې را مونږ ازادي غواړو، نو د سکاټلند چې کم د حکومت د وخت کې مشرده نیکولا سترجن نو هغه خبرګون ته ډیره مهمه سرګمانې کتلې شوې دي، ولی چې هغه اوس دغه غختنه وکړه د برتانیې وزیر اعظم نه چې سکاټلند اوس یو ځل بیا د برتانیې نه د ازادۍ لپاره ریفرندم کول غواړي، نو دینه دا ظاهریږي چې د برتانیې د روپانه راوتل او هغه نه پس شکم دلته کې سیاسي یا آئینی یو بحران صورتحال پیدا شوی دی هغه بدل ته ودرېږي نه، او دغه امکانات هم سرګندګي چې کېدای شي سکاټلند کې یو ځل بیا 2014 کې ریفرندم په سکاټلند کې شوی چې پاغي کې د سکاټلند زیاتره خلکو چې د برتانیې کې د اوسېدو فیصله کړې و خو په دې شرط باندې چې برتانیې د اروپאי هیوادونو ټولنه چې دغه ممبر وی غړې دی وی اوس چې برتانیې د اغه اروپאי هیوادونو ټولل نه تراوتلو فیصله وکړ نو سکاټلند ځکه دغه نظر لري چې مونږ چې برتانیې کې په دې وجه پاتې شوو چې تاسو د اروپאי هیوادونو د ټولنې غړیتوب اوس چې اغه نور پاتې نشو نو ځکه اوس د سکاټلند عوامو ته هم یو ځل بیا دغه رائے یا اختیار ولکول پکار دی چې هغه په کې دغه فیصله وکړي چې آیا هغه د برتانیې نه ازادي غواړي او کنه برتانیې کې اوسېدل غواړي.
سم ده، ډیر مننه عادل شازیب ډی ریډیو سره خبرو
کولو.
یو جهان مننه.
ډیر مننه.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دا
یو ریډیو دے گرانا اردو کو پورا تفصیل بدر توڑان دکھو چھ دا برطانیہ دا ریفرنڈم پنڑے د مالیه په مارکیټونو سمره اثرات کړی دي، کم کم مارکیټونو سمره پریوتلی دي، سره زر دا وخت په کم ځای کې دي، خو یو رپورٹ تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي چې سمره مالی زیانونه شوي دي او سمره اقتصادي د دې اثرات دي.
تیر ورځ د برتانی ولس لخوا د اروپای اتحاد نه بلیدل لپاره ریفرندم کې په اکثریت سره دغه په حق کې رائے چولی، کم ګام ته چې ځنی اروپای مشران یو ډیره لوی غلطي وایي. د اروپای کونسل صدر ډونالد ټاسک ویلي چې برتانی د اروپای اتحاد پر خودل سره یو لوی غلطي کړي، نو موړ زیاته کړي چې د دې با ډیرې خرابې نتیجې وي. هغه ټاس ویلي چې نو موړ یقین نه کوي چې نور هوادونه به هم دا خطرناک لار خپل کړي. د ناټو سیکرټر جنرال جنس ټالټنبرګ ویلي چې نوموړي ته معلومه ده چې برتانیا به د ناټو یو ژمن او مضبوط ملګری پاتې کیږي او په دغه اتحاد کې به خپل د مشر رول جاری ساتي. دا خبره نوموړي په یو بیان کې کړې او زیاته کړې ده چې اروپایي اتحاد سره د نږدې مرستو ژمنې لري. د فرانس صدر فرانسوا اولاند هم ویلي چې د برتانیې په دغه فیصله باندې ورته ډېر سخت افسوس دی، خو هغوی دغه غوره کړي او موږ احترام کوو. په ټویټر باندې خپل یو پیغام کې د جرمني وایس چانسلر سیګمر ګابریل د غرای اچول د یورپ لپاره یو خراب ورځ په توګه بیان کړي. د فرانس خارجه وزیر جین مارک هم د غرنګ په خپل ټویټر اکاونټ باندې ویلي چې د یو کې لپاره ډېر خپه دی. د 80% نه زیات رجسټر ووټرانو په دغه ریفرندم کې برخه اخیستې او یوازې 40% زیات ووټونو سره دغه نتیجې مخې ته راغلي. د امریکا صدارتي ځغل کې د ریپبلیکن ګوت صدارتي کاندید ډانلډ ټرمپ هم دغه ریفرندم ستاینه کړې، خو د برتانیې د اروپایي اتحاد نه په وتلو د حقیقت سره نن د جمعې پر ورځ په ایشیا کې مارکیټونه ډېر لاندې راغلي. د هانګ کانګ سینګ انډیکس د 40% نه زیات کته تللی او ټوکیو هغه مهال تجارت درولو کله چې سټاکس نږدې 8% لاندې لاړل. د بلومبرګ د اندازو تر مخه د سټاکس د تجارت په مهال د خپل بایو نه 200 بلین ډالر لاندې تللی دي. د دې سره سره کرنسی هم د خپل خرابو بایو سره مخ دي. د برتانیې پاوند د یو دیش کال خپل د لاندې تللو ریکارډ مات کړي. سویلي کوریا په دې لړ کې بیړنۍ غونډې کړي. ولې د جاپان ین د امریکایي ډالر په مقابله کې مضبوط شوی. تارو آسو د جاپان د خزانه وزیر دی، وایي چې د نړیوال پرمختګ لپاره د زر مبادله بازارونو کې ثبات ډیر مهم دی، خو دا مهال دغه مارکیټونه ډیر د غیر یقیني سره مخ دي. سیلنکاران وایي چې خارجه کرنسی ډیر د لاندې تلو سره مخ دي، ځکه چې فنګ اچونکي د پنګو اچول لپاره محفوظ ځایونه ګوري. په داسې حال چې سټاکس نن لاندې تللي، نو د سرو زرو بیې په بره لاړې.
I think the economic impact in the short term is limited.
ڈیزی یو اقتصاد پوہ دے وائی چھے زما فکر اقتصادی آغیز محدود دے، ہر سوک دو مالی گزار لوجہ فکر مند دے، سو ویلشم چھے لندن دو یو مالی مرکز پہ حیث با متاثر کی گی او مارکیٹونا کی دی شیخ پل زیتا پوراتلو کے دیر وقت واخلی.
ګران اوریدونکو تاسو وای سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د برتانی د یورپی یونین نه د وتو په حق کې چې کوم رائے راغلی د برتانی ولس لخوا، دا غي دا وخت په مارکیټ کې څه اثرات دي؟ کمنو چې کوم دی په ارباو ډالر چې کوم دی پکې برخ کته شوې دي. اکرام په هم سره موجود تفصیل پر راکې. نو محمد اکرام، تاسو خو لګیا کمپیوټر مکلو کړی دی، څه پکې دی؟
یقینا په کمپیوټر کې هر څه بدلیږي، نوی نوی معلومات پکې راځي. او څنګه چې وکیل خان هم تفصیل وړاندې کو، خو د برتانیې ریفرنډم د نړۍ په مارکیټونو باندې ډېر غټ اثرات کړی دي. نړیوال مارکیټونه ډېر ښکته پرېوتلي دي. زه به یو مختصر شان د نړۍ د ځینې مارکیټونو حال وړاندې کوم. د ټول غټ اثر د برتانیې په پاوند باندې شوی دی، 11% دا پرېوتلی دی. د دې مقابله به موږ د ډالر سره وکړو. د ډالر په مقابله کې اوس د برتانیې چې کوم پاوند کرنسی ده، هغه 1.2 ده. 1.2 ډالر باندې یو پاوند کېږي، او دا د کال 1915 هڅې تر ټولو ښکته د دې پرېوتل دي. د 1915 نه وړاندې داسې شو، خو د هغې نه پس دومره ښکته په یو ورځ کې نه پرېوتلی. یعن چې د جاپان کرنسی ده، هغه 3.2% هغه اوچته شوې ده. د ډالر په مقابله کې اوس د یو ډالر په بدل کې 1.02 ین ملاویږي. دا په څو کلونو کې په اول ځل د کال 2013 وروسته یان دومره بره په اول ځل تللی دی. فوټسي 100 انډیکس دا فاینانشل ټایمز سټاک ایکسچینج د لندن غټ سټاک ایکسچینج دی، هغه چې کم دی 8.5% پرېوتلی دی. دا په کال 2008 کې چې کم مالی بحران په نړۍ کې راغلی و، د هغې وروسته تر ټولو زیات پرېوتلی دی. S&P 500 انډیکس د امریکې د 1500 غټو کمپنو چې کم انډیکس دی، سټاک ایکسچینج دی، هغه 15.1% پرېوتلی دی. د امریکې
چې کوم سٹاک ایکسچینجز دی دا لانه دی کولاب شي بي خو د هغه وړاندې هم فیوچرز ورته وي چې په هغه کې خلک کاروبار کوي د وخت نه مخکې دومره داله پرې وتلې دي مارکیټ په امریکا د ټایم مطابق 9:30 بجې کولابېږي 15 منټه وخت پکې وسله پاتې لري اوس په کتل کېږي چې نور څومره پریوزي خو فیوچرز د هغه 15.1% پریوتلې دي د ټولو زیات په دې باندې به خبرم کو خو سره زر ډېر بار تللی دي 8.1% په دې کې زیاتوالی راغلی دی ټریجریز د امریکې چې کوم بانډونه دي حکومت چې کوم بانډونه ایشو کوي هغه ډېر محفوظ وي هغه په خپل باندې هم 15.2 یا نقطې ښکته پریوتلی دي په نیویارک چې کوم کروډ آیل یا چې کوم هغه تیل دي چې هغه نه اصلي شکل نه وی جوړ شوی هغه هم د بیرل په حساب سره شپږ سلویخت را پریوتلی دی شپږ سلویخت اشاریه اویا ډالر باندې اوس یو بیرل تیل کیږي خام تیل چې څه ته وایي دا شپږ اشاریه 8% را پریوتلی دی دا شان د نړۍ یو شمېر مارکیټونه هغه ښکته پریوتلی دي پاوند به مونږ یاد کړو چې دا 8% پریوتلی دی څنګه چې مونږ ویلې دا په یوه ورځ کې تر ټولو ښکته پریوتلی دی
دا ریکارډ دی خو محمد اکرم ګورو چې د دې پر راتلونکو کې به اثرات څه وي خو په داسې حالاتو کې سرمایه کار چې کوم دی هغه هم ځان له ګوري محفوظ لارې ګوري څه ویني دی وخت کې محفوظ ځایونه کمزې دي او چرته موجود دی د برتانی مارکیټ خو غټ مارکیټ ته څه ویني په دغه
محفوظ ځایونه یو دلته یو ډیره مزیدار اصطلاح ده او د هغې په پښتو کې یو ښه اصطلاح شته دی هغې ته وایي انډر د پیلو د بالخ لاندې د بالخ لاندې مطلب دا چې پیسې د بالخ لاندې کې د بینکونو نه راوباسه پیسې نو ډیر خلک چې دا پیسې کله دا د مارکیټ چې کوم ټول چلیږي دا په سپلای اینڈ ډیمانډ چلیږي سپلای مطلب مارکیټ ته څومره د یو سیس سپلای کیږي او د مارکیټ نه به ډیمانډ څومره کیږي کله چې ته پیسې روباسي التنه نو الته کې ډیمانډ کم شي خلک او سپلای چې کم دی نو ډیر شي کله چې سپلای ډیر شي او ډیمانډ کم شي نو دا هغه سیس قیمت پریوزي نو مارکیټ نو ټول خلک پیسې روباسي څوک سیس اخلي نه د یو سیس مانګ چې کله په مارکیټ کې سی واشي نو بیا قیمتونه اوخی دي خو چې کله سوک ناخلی چې زنه اخلم یو سیس نو بس مارکیټونه ال طبيع د هغه ډیر بد اثرات وي نو خلک پیسې د بنکونو نه روباسي د دې د وجه د هغه ډیر بد اثرات وي نو یو خو خلک وس کیش روباسي چې ور سره کیش پیسې پرتی وي ځکه چې دغه زیات محفوظ دي او بل د ټولو نه محفوظ دي بیا خلک غني چې هغه ګولډ سر زردي سپین زردي په هغه کې خلک خپل سرمایه کاری کوي چې کم سر زردي نو سر زر ما وړاندې هم لکشان ویلي چې هغه 8.1% تر اوسه پورې برخه تللی دي او د یو اونس چې کم قیمت ته هغه اوس دا وخت په مارکیټ کې 1450 ډالر دی نو خلکو ته محفوظ دی اوس سر زرخ کاری سپین زرخ کاری دغه شان دغه دوی ته محفوظ زین ښکاری او د دې سره سره کیش پیسې
سیره او اکرام لند غونډه کې دا وی چیرې د امریکای په معیشت باندې به هم د دې اثر ښکاری کنه
د ټول نړۍ په معیشتونو باندې به د اثر یقینا ډیر ښکاری یو بده وای چې په امریکا کې چې کم انټرسټډ دی یا د سوچره د اړه رښتته ساتل شوی و روان کال کې تر اوسه پورې دا صرف یو ځل برکل شوی و او د هغې هم بد اثرات راغلو جنټ یلن چې د فډ یا د امریکای د مرکزی بانک چیرمن یا مشر ده هغې ویرو چې د حالاتو د ګوري د حالاتو په پرانا کې به یو فیصله کوي چې په مزه مزه باندې د انټرسټ یا د سوچره او خجبی د نیر زیرو یعنی بالکل صفر ته نږدې د سود چره ده نو امکان نه ښکاري چې د سود چره او خېجول شي د راتلونکو څه وخت پورې ځکه چې د نړۍ مارکیټونه ډېر په خراب حالت کې دا وخت ولاړ دي یو خبره به زه وکم د پاکستان په حق لبانې ځکه چې د پاکستان هغه موږ نه یې شو د پاکستان په سټاک ایکسچینج هم د دې اثرات پریوتلی دي د پاکستان چې د کراچۍ کم سټاک انډیکس ته کی اس ای 100 هغه تر دې وخت پورې 2% ښکته پریوتلی دی او غټه وجه هم د برتانیې ریفرنڈم
سید راتون کې به هم ګران اوردونکو تاسو سره په دې باندې معلومات شریکو دا د نړۍ مهمه غټ خبر کوي خو به سیاسي اثرات دي د ټولو نه غټ به اقتصادي اثرات هم رامنځته کیږي د ډیو رادیو سره اوسه
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او گران اردن کو یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د برتانیا ولس د ټول پښتنې یا ریفرندم په وخت د یورپی یونین پرې خودو په حق کې رائے ورکړي د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي اکتوبر کې به د خپل عہدې څخه استعفا ورکوي بلخوا د رای په حق کې سیاسي مشر نایجل فراج ویلي د آزادې ورځ د خپل پلویانو ته مبارکبادي ورکړي
needs to become a national bank holiday and we will call it Independence Day. Thank you.
د یورپی یونین نه د برتانیې جدا کېدو فیصلې له وجې د دغه هیواد کرنسی په 13 کال کې په اول ځل تر ټولو ښکته پریوتلې او یورپی بانکونو ته په ریکارډ کچا تاوان رسیدلې
The stability of the foreign exchange markets is of utmost importance for global growth, but currently the foreign exchange markets are extremely nervous.
او د پاکستان خارجه دفتر وای پاکستان او افغانستان د ګډي سرحدي پولیس سمبالښت او دوه اړخیزه مسلو حل په سر سلا مشورې لپاره د اعلی کچې په طریقه کار سلا شوی
په تاشکند کې د شنګای مرستي تنظیم د غونډې په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یو بل سره لیدلې دي
او د افغانستان امنیتی چارواکي وای د ننګرهار اکوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په وخت د داعش ډیر وسلوال وجلی
خبرونو تفصیل ته
د برتانیې اولس د ریفرندم په وخت د یورپی یونین پرې خودو په حق کې د 25% نه زیات رائے ورکړې دي او بلخوا د ډیوډ کیمرون د برتانوي وزیر اعظم ویلي دي چې دوی د خپل عہدې څخه د استعفا اعلان کوي او اکتوبر په میاشت کې به استعفا ورکوي باید چې کنزرویټیو ګوند د نوي وزیر اعظم لپاره تن وټاکي بل پروتا د رائے په حق کې سیاسي مشر نایجل فراج ویلي دي دا د آزادې ورځ ده او خپل پلویانو ته په دې اړه مبارکبادي ورکړې ده د یورپی یونین نه د برتانیې د وټو په حق کې اکثریتي رائے راتلو وروسته نړیوالو مشرانو هم خپل خبرګون خودلې دي ځنو اندېښنې خودلې دي او ویلي دي چې دا به په نړۍ کې مارکیټ ډېر په ښکته راولي
د یورپی یونین نه د برتانیې جدا کېدو فیصلې له وجې د دغه هیواد کرنسی په 13 کال کې تر ټولو ښکته پریوتی او یورپی بانکونو ته په ریکارډ کچه تاوان رسیدلې د برتانیې ریفرندم د نړۍ د مالیې په مارکیټونو د اوبو د چپو پر رنګ اثر کړی د برتانیې پاوند د کال 1915 وروستو په اول ځل دومره ښکته غورځېدلې او د برتانیې او یورپ کمپنو په اربونو ډالر بیللې د جاپان کرنسی یان د کال 2014 راهسې په اول ځل د ډالر په مقابله کې مضبوطه شوه او د سرو زرو بیه په اوو کال کې تر ټولو زیاته برتلې د سکاټلند وزیر اول او د سکاټش قومي پارټي مشري نیکولا فرګوسن ویلي د یورپی یونین نه د برتانیې ځان لکېدو فیصله وروسته د سکاټلند د ازادۍ ریفرندم یو ځل بیا په میز پروت دی. اخوا د برتانیې مرکزی بانک ګورنر اعلان کړی دوی مالی مارکیټونو ته د مرستې لپاره په اربونو ډالر ورکولو لپاره تیار دي او دا چې د ضرورت په وخت به نور ګامونه هم پورته کوي.
او بل پروت په ډورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه باندې مهمه پرمختیاوي. افغانستان او پاکستان د پولیس سمبالښت په میکانیزم سلا شوي دي. مطبوعات وایي د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو تاشکند کې د شنګای همکارۍ غونډې په مهال لیدلې دي او د خبرو اترو په مهال د پولي امنیت او نظام جوړولو باندې رضا شوي دي.
د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوالو لخوا د ننګرهار ایالت په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 امنیتي چک پوسټونو باندې وسلوالو حمله کړې دي چې پکې افغان ځواکونو سره په انخته کې چارواکي وایي چې د 13 تنه زیات داعش وسلوال وژل شوي دي. چارواکو د پوس او عامو خلکو د مرګ جوړولو په اړه تر اوسه څه ویلی نه دي.
او د بلوچستان ایالت سرخار کوټ د علمو چوک سره نږدې تر سره شوی 14 کې لکتر لگا سلور کسان وجل شوی او شاوخوا د خزو ماشومان په شمول د 13 کسان جوبل شوی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زو اول افغانستان ته. هلته کې چارواکي وایي چې په ننګرهار ایالت کې داعش وسلوالو د افغان ځواکونو په 15 امنیتي ټیک پوسټونو باندې حمله کړې دي. چارواکي وایي په جوابي حملو کې دوی د 13 تنه زیات داعش وسلوال وژلي دي. ریپورت په د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حقمل روان را کوي.
دی افغانستان ختیز ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې دا ځل د ایش وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په 15 امنیتي پیستو او د خلکو د استوګنې کورونه تر ډلې ایز وسلوال برید لاندې راوستي چې له عملی یو شمیر ولسی خلکو ته د مرګ جوبلې د رسیدو تر څنګ لا ډیر شو زیات د ایش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د ولی ویانه تبلاغ غنی لاډی وی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې 13:12 بجې د ایش وسلوالو د کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوسټو وسلوال بریدونه وکړل او له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د ایش وسلوالو ته درنه مرجوب لا اوښتي ده. خوګنی زیاته کړه چې د افغان امنیتي سرتیرو پر امنیتي پوسټو د داعش وسلوالو لبرید سره سم د زدمی افغان سرتیری هم سیمې ته رسیدلی او د مخالفینو پر وړاندې جګړه پیل کړې ده. نو موري له داعش وسلوالو سره په جګړه کې افغان امنیتي سرتیرو ته د اوختي تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د دی پی کی پاړه د ایش وسلوالو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په ننګرهار کې د افغانستان پر امنیتي پوسټو د ایش وسلوالو لومړی برید نه دی بلکې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د همدې ولایت د هسکی مینی پر ولسوالۍ د ایش وسلوالو په برید کې د ولسوالۍ امنیا کمانډان شاه محمود په ګډون څلور تنه پولیس وژل شوي وو او تر 15 زیاتو د ایش وسلوالو ته هم مرګ جوبله اوښتې وه. حکمل روان امریکا غږ دیوا ریډیو کابل.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
گران اردن کو تاسو واسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان خارجه دفتر وای چې افغانستان او پاکستان د اعلی چارواکو ترمنځ د پولیسو سمبالغ په میکانیزم باندې رضا سلام راغلی ده، او په دې اړه باندې په تاشکند کې د شنګای همکارۍ غونډې په محل باندې د پاکستان د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سره تجهیز، او دغه شان د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی ترمنځ خبرې اترې شوې دي. په دې سلا شوېر چې د دواړو خواو ترمنځ به مختلف ګروپونه او ډلې جوړېږي چې هغه به په میکانیزم په اړه باندې وړاندیزونه راجمع کوي. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر د اسلام آباد نه راکوي.
پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه ستونزو د سلا او مرستې لپاره په لوړه کچه طریقه کار یا میکانیزم په جوړولو سلا سوي دي چې مشري به د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په ګډه کوي. په تاشکند کې د شنګای مرستې تنظیم د غونډې په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یو بل سره لیدلې دي. د لیدنې وروسته جاري کړې سوي اعلامیه تر مخه دواړو هیوادونو د دوه اړخیزه ستونزو د هواري په اړه د سلا او مرستې لپاره په لوړه کچه میکانیزم جوړولو سلاسی وی دی. د اعلامیه تر مخه دغه میکانیزم مشري به سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په ګډه کوي. دغه میکانیزم لاندې به یو ګډ تکنیکی ورکینګ ګروپ جوړیږي چې د دواړو هیوادونو تحفظات به لري کوي. دواړو خزه اړیکو او امنیت په اړه خبرې کیږي، او د عام وګړو او ګاډو د تک راتک معامله به هم دغه میکانیزم لاندې ځای کړی سي. د اعلامیه تر مخه دواړه هیوادونه به د تراګرۍ د مخنیوي، سیمه ییز مرستې او اقتصادي پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي، او دوه اړخیزې مرستې ته وده ورکولو لپاره به دواړه هیوادونه په مستقل بنیادونو په رابطه کې وي. اعلامیه دا هم وایي چې دغه ګامونو څخه به د ستونزو د هواري او د تورخم پر پوله په تیرو ورځو کې مخې ته راتلونکي تاوتریخوالي په شان د تشدد پیښې په راتلونکي وخت کې په مخنیوي کې مرسته ترلاسه سي. اعلامیه کې دا هم ویل سوي دي چې دواړه هیوادونه به د یو بل خپلواکۍ ته د درناوي په نظر ګوري، د یو بل کورنۍ معاملو کې به مداخلت نه کوي، او نه به خپل مځکه د یو بل په ضد استعمالولو ته پرېږدي. په تیرو ورځو کې پر تورخم پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته، که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی په مشرۍ کې یو ډلې د پاکستان سفر کړی و، خو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه دا لومړی لیدنه ده چې پکې دغه شان معاملې د خبرو د لارې په هوارولو اتفاق سوی دی. پاکستانی څېړنکاران او سیاست مداران هم د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ مخې ته راتلونکي ستونزې د خبرو د لارې پر هوارولو ټینګار کوي، او د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید پدی اڑوائی
ددی باندې زما په خاجه ټیبل ټاک دے مذاکرات پکار دی، او د شهګردی یو زمنه خانه په افغانستان کې نه په پاکستان کې. افغانستان او پاکستان پدی ایشو باندې واپس کې بجګړه وشي، ددی پیدا خبره د شهګردو ضرور شي چې کوم د شهګر په افغانستان کې دی د پاکستان خلاف کار کوي، یا په پاکستان کې دی او د افغانستان خلاف کار کوي.
بلړخته په خوانی د کورونو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر سینیټر رحمان ملک هم وایي،
ما یې سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان افغانستان کو بیٹھنا پڑے گا، اور جو تیسرے فریق آ کر پاکستان اور افغانستان میں لڑائی کرانے ہیں اس کا
فکر کوم افغانستان شاسات لپاره به پاکستان افغانستان د یو بل سره کښینی او خبرې به کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ کوونکی دریم په کار دی چې ختم کړي سي. سرګند دی وی چې د پاکستان لاړه پر تورخم پولې د دروازې جوړولو په معاملہ په تیرو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا د تاوتریخوالي ښکار سوي، او پر دغه معاملہ د ډزو په نتیجه کې یو پاکستانی میجر او افغان ځواکونه وژل سوي، یو شمیر عام وګړي ټپیان سوي، او پوله د تګ راتګ لپاره پژوروز پورې تړل سوی و. چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو ورسته پرانستل سو. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د افغانستان د سوداګری وزیر وای چې د پاکستان سره په وروستیو ورځو کې د پیدا شوی تاوتریخوالي له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته په غټه کچه باندې نقصان رسیدلی دی. نوموړي دا وکړي چې دغه نقصان د 10% پورې دی. نوموړي ویلي دی د پاکستان په ځای باندې اوس افغانستان د نورو گاونډي هیوادونو سره تجارت زیات کړی دی چې په هغه کې د افغانستان شمال غربي اړخته یو شمېر هیوادونه شامل دي او د دې ترڅنګ د ایران سره هم افغانستان تجارت زیاتوي. رپورټ پی د وایس اف امریکا خبریال اکرام شینواری راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت مرستیال مزمل شینواری امریکا غشنه علی سر په مارکه کې ویل چې په 15 کلونو کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې، لامل یې د کراچۍ د بندر لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو واردول هم راکم شوې.
مخکې تقریبا کومګو ګورو 2009 او 2010 کې 80% ترانزیت موږ د پاکستان د لارې نه راته، اوس شاید د 10% پورې نه اوسي.
مزمل شینواری وایي چې اوس افغان سوداګر د کراچۍ د بندر پر ځای د ایران د بندر عباس او د ازبکستان لاله افغانستان ته مالونه واري.
د ایران د لارې نامخ کې کزمنګه د 15% پورې وست تقریبا د 20% پورې ترانزیت د بندر عباس د لارې نه دیو کچا بهر فعال شي، شاید دا مقدار نور هم زیات شي. منځنۍ آسیا نه ډیر زیات شوی دی ترانزیت، ځکه زمنګه تجارت هم که 20% ونی سنو تقریبا د 20% پورې مخ کې صرف زمنګه تیل بعد منځنۍ آسیا نه راتل چې دوه طرفه تجارت د لپاره ترانزیت هم نه راته، و زیاتره لکه که د روسیې نه مال راځي، که د قزاقستان نه راځي، که د نور ملکونو نه راځي، د ازبکستان د لارې نه زیاتره زموږ ترانزیت دی.
افغان سوداګر د پاکستان له لارې خپل هیواد ته د میلیاردونو ډالرو پر ارزښت ترانزیتي مالونه د واردولو ترڅنګ هر کال تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې مالونه چې زیات اندازې خوراکي توکي دي هم له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت مرستیال وایي چې اوس له پاکستان څخه د خوراکي توکو په واردولو کې هم کموالی راغلی او اوس افغان سوداګر وړه او غنم له کزاکستان څخه او غوړي له مالیزیا څخه واردوي. مزمل شینواری وایي چې افغانستان د وارداتو لپاره د متبادلو لارو لټول چې نږدې 6 کاله وړاندې افغان حکومت پیل کړي، د دې سبب شوي چې د پاکستان د لارې بندېدل د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیو په لوړېدو ډېر اغېزه ونه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ د خونې چارواکي هم تاییدوي چې پاکستان لاله افغانستان ته د ترانزیتي مالونو په وارداتو کې کمواله راغله. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونی مرسیل خنجان الکوزی امریکاغه غشنر اړیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون کې د پاکستان له خوا د محدودیتونو رامنځته کولو لامل افغان سوداګر ایران او منځنۍ اسیا ته مخه کړې ده.
غذایی مواد چې موږ د پاکستان نه راواردو هماغه مواد په هماغه لار باندې راوړو او نور مواد په دغه لار باندې نه راوړو. اکثره زمونږ جنسونه لکه رختو و سیگرتو و سپیرپاک و تیرون و دا تجمونی شیان دا طول دا بندر عباس دلاری نتا و سختی موادم طول دا مرکزی آسیا دلاری نو دا غلار مراجی.
خود افغانستان دا سوداگرای سنیو دا خونی مرسیال دا مزمیل شنوالی سرگندانو پا خلاب وی چی تورخم دلاری بندی دلو سر دا افغانستان پا مارکر کی دا خوراکی توکو بایی تلس پیسد لوالی شویدی. افغانستان و پاکستان پا دیالس و نهاتی اکال که دا پتر ترون لسیک کرد. خو افغان حکومت وایي پاکستان دغه تړون د عملي کېدو په برخه کې خنډونه راولاړوي چې په بشپړه توګه د دغه تړون د عملي کېدو مخه نیولې ده. افغانستان لومړی په 1950 کال کې د پاکستان سره ترانزیتي تړون لاسلیک کړی و چې په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو وروسته پاکستان پکې په یوه اړخیز ډول محدودیتونه رامنځته کړل چې بیا نږدې 6 کاله وړاندې دواړه هیوادونو د اپټا په نوم د سوداګرۍ او ترانزیت نوی تړون لاسلیک کړ چې اوس هم لا پرې عمل کېږي.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا
گران اردن کو تا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو تا ہوگی ہے. مرکزی حکومت چکم دا مرکزی حکومت زیر انتظام اداری دی په هغه کې د سکول د چوټیانو ورسته مسلمانانو طالب علمانو ته د اول کلاس نواله تر 12 پورې د قران خصوصي کلاسونو شروع کولو فیصله کړې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل راکوي د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین.
د پاکستان مرکزی حکومت د اولنی او دولسم ټولګي مسلمان محصلینو ته د قران تعلیم ورکول لپاره د یو نوی سکیم منځوري ورکړي او د دې لومبه پړاو به د ګرمۍ د چټیانو سمدستي رستو د هیواد په مختلف علاقو او د صوبو دننه د وفاق لاندې اتل زر غیر رسمي سکولونو کې پیل کیږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز کې چاپ شوی یو خبر کې ویل شوی چې د دغه نوی سکیم لاندې به د اولنی او د پنځم ټولګي محصلینو ته په عربی ژبه کې قرآن خودل کیږي او د شپږم نه تر د دولسم ټولګي محصلینو ته به په اسانه یا سلیس اردو کې د قرآن ژباړنه هم خودل کیږي. تما سرګندیږي چې د وفاقي حکومت د دې ګام له کبله به د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د یو ښه ټولنې جوړښت کې لاس امداد وشي. خیبر پختونخوا کې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ډایرکټر او نامتو تعلیمي پوهان پروفیسر خادم حسین وای د تحقیق نه داسې نه ثابتېږي چې د زیات مذهبیت تعلق د زیات حسن اخلاق سره دی یا زیات مهذب کېدو سره دی.
اگر چې په مختلفو تحقیقونو کې د دې په ضد نتیجې مخې ته راغلي دي چې څومره زیات مذهبیت دی نو هغلته زیات تفرقه بازی هم ده، هغلته زیات فرقه واریت هم دی، او هغلته زیات د فرقې په بنیاد تنازعات هم ډېر زیات دي. نو هماهنګي د مذهبیت یا د مذهب د زیاتېدو رجحان سره هماهنګي تحقیقي طور نه تړلې شوې.
نامتو تعلیمی ماهر او فعال سماجی کارکن پروفیسر وقار نظر لري چې ماشومانو ته د مورنۍ ژبې پرتله په بل کومه ژبه کې تعلیم ورکولو سره نه خود هغوی تعلیمی معیار ښه کیږي او نه خپل تعلیم جاری ساتلی شي.
پاتې شو عربي، نو دا معامله لږ سینسیټیو په دې باندې ده چې څنګه عربي خو مذهبي ژبه ده، نو دې خلاف نه څوک خبره کولی شي او نه دې دغه خو لکه دا تجربه خوشی وی دی، خو دا تجربه ډیر زیاته کامیاب شوی نه ده. ټیک ده چې لږ میچه ورشي په لږ لږ اوچتو کې راسونو کې دی د عربي ژبه ورته بیا وشي، دا د وخت سره ور سره د ورته نورې د خارجي ژبې چې دي دا د ورته شي، د هغې نه ماشوم چې دی هغه به زده کړه هم ښه کولی شي، دغه هم ښه کولی شي. او په دې خارجي ژبو کې عربي ژبه دی په لومبۍ کې، ځکه چې دا به سړی وایي چې په دې ژبه کې قرآن شریف لیکلی دی او زموږ مذهبي ژبه ده، خو د هغې مطلب دا نه ده چې یاره یو ماشوم ته بالکل تاسو په لومبۍ سټیج کې پاور او په دویم کې عربي شروع کوي هغه نه شي زده کولی، نو دې نتیجه به نور هم خراب خیږي او خوالی دغه پکې نه ښکاري.
ښاغلی پروفیسر خادم حسین وای د هیواد او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا ایالت په مختلف سکولونو کې د پخوانه محصلینو ته د قران ناظره او ترجمه خودل کیږي او کوم مرکزی حکومت د دې معیار او مقدار سیوا کول غواړي نو وی به خو نه غني چې د سره به پټولنه کم خ اثر وغورځيږي. هغه زیاتوي
دغه ما تنخ کاری چې د هماهنګي غاړي ته څه قدمونه اغستو کوشش ته ما تخ کاری چې دا د اتیایم 1980 نه را پدې خو د مذهبیت د یو بل رجحان غمازي.
سړونکو وای چې د هیواد په نصاب کې د قران تعلیم لازمی ګرځول په پاکستان کې یوازې د سغدریزه او ترهګرې مسله نشي هوارولې تر سوچ په قامي نصاب کې هغه سيزونه نوي شامل کړي شوی کم چې د محصلینو دننه تنقیدی شعور را بیدار کړي او په کار د چ ریاست ماشومان ته نوي هنر ورکړي او مختلف تهذیبونو سره آشنا کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، اوس مو بوزو بلوچستان سر خارکوټ ته چرته نه چې د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور رپورٹ راکوي چې نن د ګڼې ګوڼې په بازار کې 14 شوې ده چې په نتیجه کې سلور تنان مړ دي او تر دیر شو پورې ماشومان او ښځو په شمول باندې تنان یوبل شوې دي. تفصیل یې په دغه رپورٹ کې اورو.
د کوټ شار د پولیسو یو عالی رتبه مشر وویل چې دغه پیښه د کوټې پر ایرپورټ سړک باندې پر عالمو چوک باندې د سوزیو او د میوو پر یو مصروف ځای باندې پر داسې مهال رامنځته سپله کله چې نن دلته د جمعې په ورځ باندې خلکو د روژه مات لپاره سوزی او میوې اخیستلې. د چاودنې له سببه څخه څلور تنه وژل شوي دي او 2 بیا ټپیان دي. په ټپیانو کې 2 ښځې، 4 د سکول ماشومان هم شامل دي. پولیس وی چې دغه چاودیدونکو مواد په یو ولاړ سایکل کې شودل شوی وو چې د یو دکان لمخې درولې وو. د دغه پیښې یو عیني شاهد شاه جهان وی
میں تو بس راستے ہی میں تھا، بازار کی طرف سے آ رہا تھا، جب ہی نزدیک آیا تو یہاں پہ دھماکے کا آواز سنائی دیا، جب دیکھا اوپر دوائیں اڑ رہے تھے، جب نزدیک ہی آئے تو لوگ بھاگ رہے تھے، چلا رہے تھے، لاشوں کو لے کے جا رہے، زخمیوں کو لے کے جا رہے.
ز پلار باندې ل بازار زخه را روان وم چې نزدې راغلم، زورور چودنه وسوه چې ومه قتل دودونه پورته کېدل، خلګو منډي او بغاری والی، خلګو ټپیان سوي کسان وړل، امبولانسونه نه وو، په عامو ګاډۍ کې ټپیان زغلول. د دې یو کارندوی بیا وویل
جو زیاده شدید زخمی ہے ان کو ہم لوگ سیول ہسپتال سے سی ایم ایچ شفٹنگ کر رہے ہیں.
چې دوی کاری ټپیان سوي کسان یې سیم ایچ روختون ته یوړل. د چاودنې پر ځای باندې د پولیسو ډی آی جی چودری منظور وویل چې په دغه چاودنه له 50 تر 60 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد کارول سوي دي. د په خبره چې د ټایم ډیوایس په ذریعه باندې دغه چاودنه ترسره سوي ده، د پولیسو ډی آی جی وویل چې په دغه پیښه کې ټوله ولسی خلک هدف سوي دي، چې لوی مرامې په خلکو کې ویره خورول دي. د چاودنې څخه شپږ دوکانونه، دوه ګاډیانې، دوی رکشې او 15 موټرسایکلانو ته هم زیان رسیدلی دی. نصرالدین بړیڅی پر دغه ځای باندې دکان لري. دای د خپل د دکان د تاوان په اکل باندې وایي
فلحال تو دکان مې کوم څه نه بچا، 6-7 لک روپے کی مالتی، بس یې تو فلحال کوم څه بیس نه، سارے کے سارے تباہ.
زما په دکان کې اوس هیڅ نه دی پاته، 15-16 لک روپے سامان پکښې وو، دا ټوله برباد شوی دی. ټپیان سوي کسان یې په سم لاسي ډول د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل. ډاکټران وویل چې په ټپیان سو کې لږ تر لږه د درو کسانو وزه د پام وړ ده. تیره ورځ هم د نصیر آباد د نوتال په سیمه کې د پولیسو په یو تانه کې چاودنه وسوه چې له سوه باید یو د پولیسو مرستیال ایسیچو ووژل سو او د ایسیچو په شمول بیا څلور پولیس ټپیان سوي وو. پولیسو وویل چې دا له هغو چاودیدونکو موادو څخه رامنځته سوله چې دوی له سیمو څخه دغه چاودیدونکي مواد نیولي وو او دلته په تاڼه کې پراته وو. د روژې پر مهال باندې په ټول ایواد کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات شوي دي، لکن سرچینو خبر ورکوي چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د عملیات په ترڅ کې ورپکې ډلې ورانکاری ترسره کولی شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. او اوس بل رپورټ اړخ ترازو. د ګرمۍ په دې موسم کې روژه یقینا ساتل یو ډیر ګران کار وي، خو بیا د روژه ماتي په وخت باندې خلک په کومو ځایونو ته ځي؟ کومو ځایونو کې روژه ماته بي؟ زو سوات ته، هلته کې ډیر خلک د روژه ماتولو لپاره د سوات سین غاړې ته ځي او هم هلته کې روژه ماته کوي. رپورٹ پہ د سوات نه د ریبر ریډیو خبريال فیاض ظفر را کوي.
د سوات سرخار منګور کې د خیبر پختونخوا او د هیواد د نورو سیمو په نسبت ګرمي کم وي، خو خار کې د آبادی د زیاتوالي لګبلا اوس په منګور خار کې هم ګرمي لګ زیاتوي. او بیا د ګرمیانو او خاص کر د روژه په میاش کې چې د بجلی په نشوالي کې زیاتوالی راشي، نو خلک د منګور خار په غاړه د سوات سین اړخ ته تک شروع کی. او د سوات سین چې پکې د غرونو د واورو د ویلې کېدو اوبه روانې وي، نو د دغه یخې اوبو هوا د سین په غاړه خلکو ته هم رسي. د روژې په میاش کې د ماسپخین نروستو په فیزاګټ منګوره کې د سین په غاړه د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي. دا خوازه خیلی نه راغله افتاب گوهر وای چې کلی کې موسم ګرم او دلته د سین په غاړه موسم یخ دی او دلته خلکو ته د روجه د تګوالی احساس نه کیږي.
موسم ګرم او د لیش منګرالو نو کافی خام موسم او هوا ما چلی دا وډور واستل او وبد دي کافی یخ دی نو کافی مزه کوي د لمبو لغړ خونی جو خو سین تر شي نو روجه بیا پته نه لګی دا سره کافی شه نه ٹمپریچر دا باڈی بالکل نارمل شي.
دا سین په غاړه ګڼ شمیر خلکو پړاو اچولی وي. د هر عمر سخلک په سین کې لامبي او سخلک د سین په غاړه یخو هواګانو ته ناست وي او د روژې د تندې او د ګرمۍ کمولو کوشش کوي. د سوات زیات خلک چې د سوات نه بهر د کار روزګار په سلسله کې مشته وي، هغې کې هم زیات خلک د روژې میاشت تیرولو دپاره سوات ته راځي. د کراچۍ نه راغلی سهیل خان وایي چې کراچۍ کې ډېره زیاته ګرمي وه او دلته سوات کې موسم او د سوات د سیند اوبه ډېرې یخې دي.
دلته ډېر خزې دی، دا موسم هم ډېر ښه دی. کراچۍ کې ډېره ګرمي ده او بوم اسلم ده، اور دلته دا دی کې موسم ډېر ښه دی. هر څه ډیر ښه دي او دلته منګه راغلی سیند ته دلته ډیره مزه ده او بم ډیره یخه ده.
په منګور ښار کې د سیند په غاړه خو سخلک د مازیګر یا ماښام پورې وخت تیر کی او د یخوالي وروسته روژه ماتي له کورونو ته ځي. خو سخلک د خپل بال بچ او سا د خپل مرګرو سره روژه ماتي له هم د سیند غاړې له راځي. د مرګرو سره روژه ماتي له د سیند غاړې له راغلی ریاض الرحمن وایي
او ملګري چې دی نو هغه ډېر په خوشحالۍ باندې راغلی دي. اصل کې ګرمي ډېره زیاته ده او په منګوره کې لوډ شیډنګ هم ډېر سیوا دی. تقریبا 13 لوډ شیډنګ چلیږي او داغه د وژنه خلکو ته ډیر زیات تکلیف ته او ورځي هم وګدی دي. نو د دې وژنه کوشش خلک کوي چې د افطاری د پاره یا اسی د وخت پاس کې دوه د پاره د سین غاړې لراشي او یا افطاری وکي یا اسی لک سات کې نیمه هم نن د سلسله کې راغلی چې د سین په غاړه باندې افطاری وکړو. د ملګری ټول راغلی دي او د ګرمۍ د وژنه خصوصا راغلی یو مونږه
د سین په غاړه روژه ماتي لراغلی زیات خلک خپل پخله پخپله کوي او د مازیګر د مانځ نه وروسته د پخلی تیاریانه شروع کړي. سملګری ورته پیاز ټماټر الوګان کټ کوي او د تلکاری ماهر ملګری روژه ماتي لا ترکاریانه شربتونه او فروټ چاټي جوړي او کله چې د مخام بنګ ویل شي نو دا تنان د سین په غاړه د اوبو په خاسته شور او په یخ موسم کې دعا وکي او روژه ماته کوي. فیاض ظفر، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، سوات.